په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونه ډېره برخه دي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو پیلو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروسته سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبرې د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي، او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوخته چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم ویل چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی طبي پرسونل چاري رواني دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوی دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې ده. د ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکری ملګري بللي او ویلي دي لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوي پاکستان کې پر پولیسو له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې یو د جنوري په 10مه په پېښور او بل په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچونو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپل طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربند هم رامنځته شوی و. دغه اوربند ټي ټي پي په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په یو ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کرنې ته یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړي محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سنی مذهب مولوي په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایدنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړې، پرون خبرلان ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. لسمی د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یو اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطاني ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نجدې یو اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د 15 فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویلي، نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښوول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي، د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګېږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل، طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از این هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زندانی و حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې، فاطمه محمدي، ملالۍ هاشمي او رقیه سایی، چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه، کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي، طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل،
Over the past 18 months, Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسرانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بېرحمانه وژنو او شکنجې او دغه راز د ملکي افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت په بدل کې خوشي کړي، خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کېږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سعیدي همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو، هغه کسان چې له بنده خوشي کېږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خبرېږي،
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي. ارکیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرسته ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسول لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل د اسد الله الدین پربوت کې اوري.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي. په راتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بیوازله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سملاسي 93 میلیونه ډالر او اړتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اتو میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساو وایلی ویلي ډېر هغه کسان چې افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله اغېزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
There would actually be 9 million people who would not receive it.
دا وای په دې میاشت کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. 4 میلیونه کسانو یو انداز مرسته ترلاسه کړي. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. همه حال د افغانستان له یو شمیر سیمو بې وزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغه اوریدونکو خبرې اورو.
خلیجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې دا خلک څه وکړي؟ کار نشته، کسب نشته، دا چې بند شي خو نړۍ خراب شوه. که نه
تر وو ولسوالی وازخه ولسوالی ورنمې موږ مرستو ته اړتیا لرو، موږ کونډې لرو، اعتماد لرو، تیغو دوره څوک نوي د خوارۍ سړی نوي.
د دې سره هممهاله د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوي راپور کې ویلي اوس مهال دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. د دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بېوزلۍ دا کچه 40% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 23 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډېره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
واموریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي. اړ کېږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بېوزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قاطع مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې خطر زیات شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او ولسوالیو کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوه لرونکو باغونو د جوړېدو هڅې پیل شوي دي. د حمل یاوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونو کې زرګونه کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
400 جریبه باغونه په مرکز ویګل، کامدیش او واما ولسوالۍ کې نیلګي رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوی دی هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ځمکه کمه نه وي میوادار نیلګي ورته ورکوي. هغه د ځمکې د مساحت اړوند کې نفر ته پنځه تر شپېته پورې میوادار نیلګي ورکوي او په ځمکه کې ورته او ډیزاین جوړیږي او نیالګي ورته نهل شانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به 400 جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې دوی په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون، واما، ویګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس پرونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بېلابېلو میوه لرونکو ونو د بدی او ښه حاصل ورکول لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او مخکله دی چې د ازادي راډیو مجلې ته ور ورسیږ، دا هم د دې خبرونې د دې برخې وروستی راپور. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و، خو کله چې حکومت د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی نو اوس دوی د بوریا اوبدلو د اومه موادو له کمښت سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو اوسیدونکی سید رسول آزادوی روډي ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هغه بوروګرافي یک کسب کمال پدری بابګي از مردم ماندګي.
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخوا زمون کار خو اوس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې له ځنګلونو څخه لوخي او نه اوریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه دی اموسین لغاړې راوړل، خو په دې ورسوي کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د ځنګلونو وښلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرې بولو هم بندیز لګولای او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروي منو یاله شو کې نه شه بیاره جنگل یاله شو نه
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو له ځنګل څخه د بوریا عبدالله لو دارتیا ور مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړی ولسوالۍ د بتکاشان کلی او بل وستونکې محمد علي لاګیا ته د خپل کور مخ ته بوریا وبي. دی وای د سبند شل کالو رئیس د امدی بوریا عبدالله لارې د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
کسم کار مانمی کاروبار خاص کاری است. بسا وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدل دی. دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او بیا سیمه ایز سوداګری له موږ څخه په ارزانه بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو له مخې سره له دی چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یوه تخته بوریا اویا افغانۍ پلوري.
مو دیگه جنگلات های مون بند است و چیز است، مشکلات های
زنگلون بند شویدی. ساتون کی چاته اجازه نور کبی چی لوخی درمی او نی وریبی. ده ستونزو پا گاللو سر خپل روزگار مختورو. لحکمت نغوارو موگ تا اجازه را کری چی لزنگلون لوخی او نی راورو او خپل کار روانو ساتو.
پا ده سیال که بوریا عبدون که دی بوریا عبدالو دی اومه موادو لکمک سخه شکایت کوی چه تیر کال دی کندوز دی کرن او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکو ګمارلي. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو ترڅنګ د درمو لوخو او د نیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلغونډۍ میلې پیکه شوي دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نورلس واتات کې د ناروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې
شمیر آلوده که کی ناسته و پورته کیده
پر همدیک سه نقد هم آورده لشه د ګلونو په موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پوراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
موهین نخوان داخلی خو متاسفانه دغه روستا د سیاسي تحولات نه روستا دغه تاګ راتک د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډیر کورنۍ راتله، ډیر خربلاتل، بیروبار بزخت ډیر وو، خو اوس دغه تاګ راتک کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته وو، مګر په ډیر خوشینۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دې جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هواد دلور او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه به راغوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د هر
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابع کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل، په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
او مخبل وقت زویتا هر سلای وای مزید وکره بیلتا چرتا دی خوندونه و مزید گره.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګیت ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارای دغه سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یکدم په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې
کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Oh,
دعوت مجلې په 2020 غڼه کې ل ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. 1978 کې د ناروې واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وې په لومړی وخت کې. لومړی او دویم درې میګانې پورې او د سفوش مېرو سم د خنډ په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه؟
شل مخه.
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
مګ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروې کې قبول شو نو ما در تک سره دا کار وکړه. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په مګ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله. مام داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زینت بیا ورور هم داسې ورته سي هغه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخري د شمیره چې شپږ 50 هیوادونو ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتې؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپي او درې مګنه بیا صحیح مطبع کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد چې کزی وایم خو مقصد دا لومړی ګڼه د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب له دې چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالی مشکلات مو درلودل؟
دواړه د مطالبو مشکل زیات و او مالی مشکلات خو بیخي د هغې نه زیات و. مطالب اکثره لومړی ګڼه او دویمه ګڼه داسې و چې موږ ته به ما ته به نورې مجلې راتلې اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه بیا ما دا غینه خبرونه دا خپل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابرول او بیا هم خبرول مقصد زمون خپل د غیواز سریزي تر مقاله ایوین ملکل نه ډیر څه کوم زمون خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړه وی او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخستل؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډېر فرق راغلی. دنیا یا ټکنالوژي زښت ډېر پرمختګ کړی او همداسې په ډېره بېره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هلته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود. موږ په لاس باندې لیکل کول، د ټایچ باندې او فوټوکاپي باندې. کو سړی وایي کېدای شي ډېر دوستانې باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه دا ورستي غنی خوص په پی ډی اف کې تاسو خبروي.
ورستي غنی چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 2018 د شمه غنه د په 2013 کې و. دا غې نه ورسته چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 2013 باندې دا د پی ډی اف باندې ده.
د مجله د دعوت مجله په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سره ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې یا د ډېرو دوستانو خصنه هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه یا دعوت اخبار وایم مجله وایم نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و. نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه و. تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شوي. او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکې کابل کې ونی بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه. نو اوس ته هماغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه. مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه د عبدالوکیل سلیمان شینواري د لنډو کیسو نوې مجموعه 2 سرونه 2 فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د 2 پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنی برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبري د سولمل د کیسو پاړه په لنډو خبري شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبې د تر ټولو اوږده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینواری کیسې ولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک مارش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زموږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نه زغمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی و، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی؟ دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي د تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کره کتنې په حق له هم معلومات شته د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کره کتونکو په حق له یوه مقاله شته په دې مقالې کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کره کتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلی دي تیاره غ راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کېږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړ او بدلې
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصفانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جله کولی دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند له منځه نه دی وړی لیکنه ښکلا لري هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکه شاله که مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوښي چې مینه انتظار نه کوي نو نه ورته راځي دا څومره یو جالب مثال زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یو تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي د دې ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلې انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی، چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ. خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم. او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکو ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستې او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی، چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي، چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي وار خطا و کېدای شي چې د جمهوریت سکوت په ورځ ځینې خوشاله و که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د چا خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و زیاتره خاریان د چا خبره هغه د خپل د سرپناه دپاره یا د ځان د خوندیتوب دپاره یو خوا او بلې خوا ته چې د تلل او منډې رامنډې وهلې امکان دی وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به م و خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو نو زما منظور دا و صاحب
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسئ او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلونو سره به یو څه توپیر پکې راشي نوره به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خو ور لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه یعنې یو څه به لنډیز راغلی وای البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همداراز دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي دا جملې تاسو ته هم داسې ښکاره نه شوې؟
ما د چا خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د چا خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شیبر صاحب محترم دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سیدي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغی چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپله لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلې دا ما هنري کړي دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي که نه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي څرنګه یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې هم څه نوي دي وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی مقصد ده چې ځینې آثار مې هم چاپ دي نو زما دغه کیسې یو څه نوي وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي.
انتظار سب پرتل سر شکه دی دنیا د ډیرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن پا دیک شک نشتا هنر سای خلیده شی بهتره کده شی انتظار سب استاسو دا کسه چه زور تا گورم ترلند کسی خاطره تا ورته ده او که ورته زیر شو خاطره هم ده ده خاطره او کسی یو عمده تغییر داده چه کرکتر پا کسه که بدل شی دلتا نده بدل شوه پا کسه که ممکن زمان تیر بیر راشی یو زلو ویو چه سهار ده او بیا بیرتا شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داس فکرمونه کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سری زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسانو هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خپرونې ته مو راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدی وي
Yes.